په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې پښتو خپرونې ته مزفر باز ظاهر هرکلی کوم. په دوحې کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقه پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې کېدل متهم دي. خپرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم اوریدلی سئ. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هلمند امنیتی چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې دې وزارت ته وسپارلې. او د امریکا د ولسمشرۍ د مناظرې تنظیمونکي وایي چې په راتلونکو ولسمشریزو مناظرو کې نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا شته. بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتی چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي چاودنه تیر ماښام د یوې امنیتي پوستې مخې ته وشوه او قربانیان یې څلور ملکیان او اووه سرتیري دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي دي چې د روان 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. شاهین قلوردو په سرپل ولایت کې د یو طالب قومندان د نیولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردو مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې نن خبر شوای د نایم په نوم د طالبانو د سر ګروپ له خپل دوه وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د نښتې پر مهال نیول شوی. په بیان کې راغلی چې له دې کسانو څخه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا وینټیلیټرونه دې وزارت ته وسپارلې. په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د مصنوعي تنفس وسیلو ته وروسته له هغه اړتیا زیاته شوه چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شو. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو بیان کې وایي چې د روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د امریکا د مرسته د کورونا د ناروغانو د علاج لپاره خورا مهمه بللې. خاغلی عثماني ویلي دي چې امریکا د افغانستان یو شمیر روغتیایي کارکونکو ته هم د مصنوعي تنفس د وسیلو د زده کړې روزنه ورکوي. لازا د رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي څو د بیلاروس د کارکیچ او د ختیځ مدیترانې په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. د لانجو د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او په ختیځ مدیترانه کې د انرژۍ د زیرمو پر سر له ترکیې سره د اروپای ټولنې د غړو یونان او قبرس د شخړې د حل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې د لومړۍ شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیې سره د یونان او قبرس پر لانجې متمرکزې وي. ترکیې په جولای میاشت کې د سیمې ته د پلټنو لپاره خپلې کښتۍ واستولې چې سمندري ځواکونه بدرګه کولې. یونان هم د ځوابي اقدام په توګه سیمې ته خپل سمندري ځواکونه د فرانسې په مرسته واستول. د اروپای ټولنې غړي باید قبرس ته هم قناعت ورکړي چې وایي که پر ترکیې بندیزونه ونه لګول شي نو په بیلاروس کې د سیاسي بحران له کبله د بندیزونو طرحه به رات کړی. اوکرایني چارواکي د اوکراین د ختیځ سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درانه اور د لګیدو له کبله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن په یو بیان کې همداراز وویل چې د سیمې د دریو ولسوالیو په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیښه کې لاس نور کسان هم ټپیان شوي او 160 تنه نور له سیمې ایستل شوي دي. چارواکي وایي د اور وژنې لپاره د اطفایې 1000 تنه پرسونل سیمې ته استول شوي. د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د قانون د دفتر د قانون د تنفیذ له ځواکونو غوښتي دي چې د اور لګیدو علت معلوم کړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې تنظیمونکي وایي سګنې بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رای ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه په لومړنۍ نوي دقیقې بې نظمه تلویزیوني مناظره کې سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حملې وکړې، سپکې سپورې وویلې او د یو بل خبرې اخلال کړې. د ولسمشرۍ د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 10مه په یو بیان کې وویل چې په راتلونکو دوو مناظرو کې د ښه نظم د راوستو لپاره به ډېر ژر یو لړ اضافي تدابیر اعلان کړي. داسې وړاندیزونه هم شته چې وایي د مناظرې کوربه باید ته باید دا صلاحیت ورکړل شي چې د اړتیا په صورت کې د یوه کاندید مایکروفون بند کړي. دا خبرونه
د ملي مصالحې عالی شورا وایي طالبان د ستونزو د هواري لپاره د حنفي او جعفري فقه پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې سوي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډېره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې قانع شوي دي.
نن د پاخه عمر لرونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ډېر عمر لرونکي څه ستونزې لري؟
خلک احترام نه کوي، وایي لاس روپۍ درکوم فروشگاه ویسه بار نه، نور و خال تکوال دیر ده، بیرو بار دیر ده، چالار نوار که ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده سیاسی اهداف لپاره پسیمه که ده ایران لخوا ده میلیاردونو دلار و پانگوان موبل راپورده ای او پا دو همه نیمه ای که ده ازادی رادیو یونسف کرد اونیز پروگرام که ده ما شما نو پرسینه و بغل خبری کن.
تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو ملینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو ملینو شلو نه تر 30% پورې همدغه سینو بغل تشکیلی
کور کلیونیس پروگرام هم په همدې خبرونه کې مهیروي. ورځو د سر موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي په دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاوي د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقه پر سر اختلافات تر ډېره بریده حل سوي دي. ښاغلی عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش په رسمیت پیژندلو سره سلا سوي دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله چهارشنبه اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه یې ټپ کړې تر ډېره حل سوی دی. دا چې د سولې د خبرو اترو اساس باید حنفي فقه واوسي، د طالبانو دا ټینګار د افغان چارواکو په باور هغه څه دي چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې ترمنځ خبرې ځنډولې دي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر د فرانسې خبري آژانس ته ویلي دا مسله تر ډیره حل سوی ده. د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی هم ازادي راډیو ته په اسلام آباد کې وویل چې طالبان لیوی معقول لارې د دغه مسلې حل باندې قانع سوي دي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډېره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې چې په دې اړه شباهت لري هغې حل لاره باندې چې اساسي قانون کې شته قانع شوي دي.
ښاغلی سعادتی خبرداری ورکوي چې که ټاکل سوی وي د مذهبي، سیاسي، قومي او ژبنیو واقعیتونو پر وړاندې د انکار او حذف منطق موجود وي، په خبره یې افغانستان به سولې ته ونه رسیږي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوې. دواړه لوري تر دې دمه د بین الافغاني مذاکراتو د اصولو او طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي و چې دواړو لورو د شلو مواردو په حدودو توافق کړی دی. که څه هم دواړو خواوو په ټولو اختلافي مسایلو بشپړ توافق نه دی کړی، خو د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو اړخونو چلند ښه دی، خو ولې د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې اوږدې سوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیاری په اړه وایي:
چیزی که سبب طولانی شدن مذاکرات شده ظاهرا
هغه څه چې د مذاکراتو د اوږدېدو لامل سوی ظاهرا دوه مسلې دي. لومړی دا چې د سولې د مذاکراتو اساس د فبروري د 9 توافقنامه ده که بل څه. دویم دا چې که د سولې مذاکرات له ستونزو سره مخ سي د حل لپاره به یې څه ته مراجعه کیږي چې طالبان یوازې پر حنفي فقه ټینګار کوي.
د سولې د خبرو اترو د شدت لپاره څلور ورځې مخکې عبدالله اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د پاکستان له لومړي وزیر، جمهور رئیس لوی درستیز او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلي عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له یو ښه پیغام سره افغانستان ته ستنېږي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس استازي عمر داوزي چې ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې و، ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله مندي وښوده چې په دغه سفر کې به د پاکستان ژمنې د دې لامل سي چې په دوحه کې به د سولې د خبرو اترو بهیر تیز سي، چې د داوزي په خبره پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. ازادي راډیو اوري. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو له نړیوال ورځې سره برابره ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې کرونا ویروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې کووید-19 ناروغي تر 1400 ډیر کسان مړه کړي چې 70% پکې د پاخه عمر لرونکي دي. رحمت الله افغان پرې له کابل راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 70 محمد ظریف د لاسو اولادونو پلار دی. دی وایي په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او د خلکو سودا له یو ځایه بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
ته به یې راځم ماښام زما کور، کله پیدا کېږي کله نه کېږي، خلک احترام نه کوي، وایي لاس روپۍ درکوم فروشگاه ویس بار می نور و خال تکوال دیر در بیر بار دیر در چالار نوار کهی ایزه در ترام بلکل نست.
در کابل خر بل اوسیدون که نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمان و پریخی به هر تطللی او دای دل تای واز جوان کبی.
زندگی دیگم مشکل هست دیگم.
جوان ستونزمند دی، سوکر مجبوریم، کار آموزدوری نشتا، نوگی او نه هم مور پاتی کیگم، زامانو می پری خود لیم، خارش دادیم.
دا سیلونه او زامن باوی چه پو زرلخ که خپلو میندو پلرونو تا امسان نشی، خود داسه همشتا چه میندی او پلرونو یور تا هر چه دی، او کنوی نشتو نیدیر زوروی او وای چه آن دا کورنی نظامی هم ورگرد ورد کردی. دا خوص ولیت و سیدون که عزیز و رحمان وای چه پلاری داکترو او کودنون لسنا رو غیتره واخست.
افغان علت خو به کین نه معلومه کنه دومره خفای او ټول دی. اول زما په شمول ز زان دومره نیمګړی سبوم کدی دنیا کې چې ز به کین نوم بیا خو هغه مادر میچ دی، یعنی ما نیم چې دی خو دومره زان نیمګړی سبوی چې د دنیا کې خو یې شنور نه واری نه د سی وای چې موږ دغه زندگی وجه ختم شو تر اوسه پورې خو یو مختجی سبو کوم موري چې د مور خو دومره زون نیمګړی سبوی چې په دې دنیا کې به ژوند تامن لري دی
چیزش بنده ایم. عزیز رحمان زیاتبی پلاری ده ورزی لعویا تر اتیا ناروغان که تله حتا ده کرونا پا وقتی هم پا کور پاتی نسو. مونگ او ده خپلو خلکو لپاره خدمت وکل چه بالاخره هم ده ناول ی ناروغه جوان واخیس. لنون 99 میلادی کال راهیسی هر کال ده اکتوبر لومنی نیتا دا پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوال ورځ په نوم انمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوی ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي، خو د پاخه عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کرونا اخته سوي چې له دې شمېرې 10% د پاخه عمر لرونکي کسان دي. دا دغه وزارت وین اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کووید-19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شوي کسانو شمیر 1456 تنو ته رسیږي چې 70% یې د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید-19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي، دا هغه تنان دي چې عمرونه له 500 نه زیات دي او کله چې مړینو ته راشو یعنی 1455 تنان مړ شوی دي په دې کې څه د پاسه او یا فیصد هغه کسان دي چې دغه عمرونه له 500 کالو نه لوړ دي.
دا په داس حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایروس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمیرې ښیي چې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیونو تنو اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1,825 تنو ته رسیدلی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ.
کورکلی پروگرام به وروسته واوري خو وس ورزو کابل ته د یو شمیر سیاسي او جهادي ګوندونو ملاتړو د پخوانی ولسمشر نجیب الله پلویانو ته بیا هم اجازه ورنکړه چې د لوی جرګې په خیمه کې د نوموړي تلین ونمانځي. د دغو ګوندونو لسګونو پلویانو د پنځمې پرځ د لوی جرګې مخته راټول شوي وو او د نجیب پر ضد شعارونه ورکول. په ورته وخت کې د پخوانی ولسمشر نجیب الله پلویان دغه کارغندي او مخالفه ډله مناقشه او مناظرې ترابولې. نورحال رحمت الله افغان راکوي.
دا په کابل کې د جنو جهادي او سیاسي ګوندونو لسګونه عملاتړي دي چې د پخواني وجلسوي ولسمشر نجیب الله پلویان یې د لوی جرګې په خیمه کې یو ځل بیا د هغه لتلینه منع کړل. دوی په یوې اعلامیه کې له حکومت او غوښتل هغه کسان یا ګوندونه چې د نجیب تلین لمانځي باید محکمه سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله څلورویشت کاله وړاندې د میزان په پنځمه کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم د دغه ډلې د وسلوالو له لورې ووژل سو. د نوموړي ځینو ملاتړو پلان درلود چې د تېرې شنبې په ورځ د هغه څلورویشتم تلین د لوی جرګې په خیمه کې ونمانځي، خو یو شمېر جهادي ډلو یې مخه ونیوله. د نجیب الله پلوي او د هغه د تلین د جوړېدا د کمیسیون غړي احمد شاهین دغه کار د قانون خلاف وباله او مخالفه ډله یې مناظرې ته راوبلله.
موږ د دې ته غوښتنه داده چې راځي تفاهم وکړو پر ملي مسایلو باندې راټول شو. دا زموږ دې ته پیام دی او غوښتنه مو ده که چیرې دې ته غاړه نه ږدي او غواړي د مناقشې مسایل تاسې مسایل وڅېړي په هغه کې موږ حاضر یو چې په مناظره کې کښېنو. ولې دا تاوتریخوالی او ګواښونه او غیر قانوني استفاده کول د دې حق په قانون کې نه موږ لرو او نه دوی لري. دا د دولت وظیفه ده چې د دې نه باید مخنیوی وکړي.
احمد شاهین وای دوی ځکه روان کال د نجیب تلین لپاره لویه غونډه په پام کې نیولې و چې په دې حساس وخت کې د سولې په اړه د نجیب تجربې له ولس سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په خوست ولایت کې په یو لړ مراسمو کې د پخواني ولسمشر نجیب څلورویشتم تلین ونمانځل سو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د افم پر سل اشاره 15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدل شي او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي راډیو ویب سټ ته هم ورسی. زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار د نورو ورځو پروګرامونه واوري. راپورونه او خبرونه مو ولولي پته مو د ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ. اوس په ورسو نورستان ته چیرې چې چارواکي وایي د تیر کال په پرتلای په ولایت کې د جنغوزو لات زیات شوی دی، خو سیمه ای سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندیدل د دې سبب شوی چې د دوی د راټولو کړو جنغوزو به یې راولویږي. نور تفصیل روح الله انوری راکوي.
د نورستان چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې د جنغوزو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کاله موږ د نورستان ولایت په سطح د 250 متریک ټن جلغوزي لرله، سږ کال هم 260 متریک ټن به جوړي. اما راتلونکي کال د زراعت سکتور او د محلي تجارانو د خبرو په اساس احتمال لري چې دا ارتقا عمومي او 300-350 متریک ټن پورې ورسیږي.
د خاغلی فیضی په خبره چې د جنغوزو یو بر په 300 میاشتو کې پخېږي، د هر کال د چنګاخ په میاشت کې نوی ګل کوي، نو ځکه دوی ته د راتلونکي کال د حاصلاتو په اړه معلومات وي. په یاد ولایت کې د جلغوزو سیمایي سوداګر به شکایت کوي چې سږ کال که څه هم د جلغوزو حاصلات زیات دي خو د لارو بندېدو سره یې بازار کمزورې دی. محمد او ضیاء الله:
د جلغوزي موږ پروس کال اخیستل ګټم په کې ډېره کوله، سږ کال هېڅ بازارونه نشته، نو څوک راځي او بازارونه دوکانونه هم ډک دي. ریټونه چې راوړي وایي 1500 روپۍ او 1000 روپۍ او دغه ریټونه دي، که نه خپل مصارف هم نه برداشت کوي او پروس کال پر ریټ هم اخیستې دي. لارې بندې دي، دې سره لارو د بجې پاکستان لار هم بنده ده، د چین هم بنده ده، دغه لارې ټولې بندې دي.
پروسه کال به موږ په 1000 کالدارې بوجۍ خرڅوله، سږ کال ریټونه ډېر زیات خراب دي، سوداګر نشته. حکومت نه موږ دا خواست دی چې موږ ته لارې آزادې کړي د پاکستان، چین، ایران ته، چې زموږ مالونه په وخت وځي او موږ ته څه ګټه لاسته راشي. نو موږ ډېر زیات نقصانی دي، سږ کال په تیر پرتله نو ډېر زیات مال زموږ خراب شو او د خرابېدو په حالاتو کې ده.
خلک وای په کونړ او نورستان کې سیمه ایزو سوداګرو ته داسې کومې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې چې دوی د جنغوزو د حاصل راټولولو وړاندې د یادې میوې ځنګل واخلي او بیا یې دلته پروسس کړي. د دې کار لپاره له پکتیا او خوست ولایتونو سوداګر راځي او بیا یې خپلو ولایتونو ته وړي، هلته یې پروسس کوي او نورو هیوادونو ته یې د خپلو ولایتونو د تولید په نوم صادروي. د نورستان دولتي مسؤلین هم مني چې سیمه ایزو سوداګرو ته تر اوسه کوم ځانګړي سهولتونه نه دي چمتو شوي او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
د نورستان ولایت په ساته موږ خپل محلي تجاران سلرو غوي د اقتصادي لوجه تر یو حده پورې دا امکانات یا سهولتونه ورته مهیا نه ده تر څو خپل جلغوزه یا د نورستان ولایت جلغوزه دلته پروسس کړو. نو موږ په دې بخش کې هلې ځلې کوو بیا تر څو چې موږ دلته ماشینري نصب کړو او خپل په جلغوزه دلته پروسس کړو.
د سوداګرو او صنایعو وزارت مسؤلین بیا وایي چې د وچې او لمدې میوې د صادراتو لپاره یې له 2010 زیږدیز کال څخه هوایي دهلیزونه رامنځته کړي، چې د دوی په وینا یوازې تیر کال یې له همدې لارې 1550 تنه جنغوزي نورو هیوادونو ته صادر کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع: د ایران یو پوځي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې په سیمه کې د خپلو سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په میلیاردونو ډالر لګولی دي. پر دې لګښتونو تیر کال مظاهرچیانو انتقاد کاوه او ویلي چې موږ په کور دننه ډوډۍ نه لرو او رژیم په بهر کې له نورو سره مرسته کوي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو مرستیال قومندان د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران نشتې 40 میلیارد ډالر په سیمه کې پلانجمونو سیاسي هدفونو کې د خپلو ګټو په خوندي کولو لګولې دي. علي فیدوی د سپتمبر په 16 افق تلویزیون ته څرګنده کړه ایران له عراق سره د 1980 او 1988 کلونو د جګړې پر مهال 9.6 میلیارد ډالر مصرف کړي وو، خو د ایران پر سیمه ییزه تګلاره لکه په نیابتي وسلوالو او پوځ باندې د سوریه، عراق او یمن په څیر هیوادو کې تر دې لږ کمې مصرف شوي دي. فیدوی زیاته کړه چې د دومره لګښت په پرتله ایران په سیمه کې لږ څه ترلاسه کړی دي، خو په پیل کې د ده په وینا د مقاومت پر جبهه ډیر لږ لګښت راغی او نتیجه یې هم د پام وړ وه. په ګاونډیو هیوادو کې د رژیمونو او ډلو ټپلو په ملاتړ د ایران د لګښتونو دا شمیرې چې سپاهي پاسداران انقلابي بیانوي تر هغو ډیرې کمې دي چې نورو سرچینو یادې کړې دي. مثلا د ایران د پارلمان د غړي حشمت الله فلاحت پیشه په وینا په می میاشت کې خبر ورکړل شو چې ایران شایي د 10 میلیارد ډالرو ترمنځ د سوریې پر جګړه لګولې وي. دا ممکنه نه ده چې دا لګښتونه تایید شي، ځکه چې ایران نه غواړي په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا او د خپل سیال سعودي عربستان لپاره د دې لګښتونو دقیق شمیرې اعلان کړي. ایران د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون د یو شمیر وسلوالو ملاتړ کوي چې د ایران دننه یې خلک غوسه کړي دي. په تیره بیا چې د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت او د امریکا د بندیزونو له امله د ایران د پیسو ارزښت ډیر کم شوی او په دې هیواد کې خوراکي توکي خورا ګرانه شوي دي. په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې اعتراض کوونکو دا شعارونه ورکول چې سوریه پریږدئ، موږ ته فکر وکړئ، غزه پریږدئ، لبنان پریږدئ. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د انتقاد یو ټکی هم دا دی چې په تهران کې واکمن مذهبي مشران د ایران د ولس سرچینې غلا کوي، په دې پیسو په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بې ثباتي پیدا کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر وو بجو اوریدلای شي په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکو الوتکې وازمایل سو د الوتکې شپشتن سپرلې وړلای سي خو جوړونکې کمپنۍ وایي چې د الوتکې ظرفیت په نور هم لوړ کی اسمت سروان نور تفصیل راکوي
د پایپر ملبو پنوم په هایدروجن چلیدونکو الوتکې د بریتانیا له کرانفیلد څخه والوته او بیرته په هغه ځای کې کښېناسته الوتکې لمځکه زر فوټه لوړ شو او په ساعت کې 115 مایل سرعت واخیست دا الوتکه زیرو اوویا کمپنۍ د لندن د شمال په کرانفیلد کې جوړه کړې ده زیرو اوویا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول ډیری هایبرید الوتکې جوړې کړي دا الوتکې د تیلو پر ځای د هایدروجن په سوځولو او بیټری کار کوي تمه کیږي چې دا ډول لوی الوتکې جوړې شي چې ډیر بار او سپرلې وړلی شي د بریتانیا حکومت د دې الوتکې د جوړولو مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو درو کلونو کې دا ډول ګڼې الوتکې جوړې شي چې له 100 تر 300 سپرلې پکې ځای شي د الوتکې جوړونکو کمپنۍ وایي چې تر 2030 پورې به په دې بریالي شي چې داسې هایدروجنی الوتکې جوړ کړي چې 200 تن سپرلې وړلای او تر 5500 کیلومتره پورې سفر کولای شي په کرانفیلد کې تازه ازمویل شوې الوتکه د شپږو تنو لپاره ده او ټاکل شوې ده چې په بل ازمیش کې له انګلند څخه تر سکاتلند پورې 400 کیلومتره مزل وکوي د دې الوتکې ژغ ډیر ټیټ دی او چاپیریال نه ککړوي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
اوز هم ستاسی رغلی پیغمون به اخبار کوچی از ازادی رادیو تمو رسته بولیدیم
ستاسو لپیغمونو
زود لوید دی ما پیغام داده معرفت می داغا پیغام ده سی تاسی ولی ده ماشمان مختبون بند کری دی تراس دسی پدا اطرافو کی او گرزی گب دی بازارو کی تاسی او گرزی گئی چه بس رو را چیر سده قلنتین مراد سوای ده و خالی پو ماشم مراد کوی دادی و لسم و دی لسم دغی داغا هم و حال تا بی ماست ناستی چنگ پو چنگ ناستی تمام و رز غیگی لگی نو آقا ولی کرونا نمی چی آده ماشمان آزار ماخ لی داغا مختبون و تخلاص که ماشمانو تا دا غیداغه د مادر ته پیغام ده او که نه منې راستي د جنازو کې زر نه پر 2000 به ماسک خلک ولاړي
څنګه لارې نن ولایت نه غلي ولې سوري سره سره پړي کې ما زما را مشرانو د دوسه دا هله ورزو د هلمند خلک یا خصوصا د نزالي ولې سوري ریبا خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غیش به کار دي ټول په نشو تاسو کار نه ست د کار زمينه نه ده ته زما سایه سه ټول د غیش به کار دي ټول د چکار دي کیږي هم په وستا دي کیږي والسلام
زخار د کندهار څخه خبرې کوم چې حکومت زه سره سربا اعظم د دوه میاشتې چې ماشینم باندې نه وم فاقت ماشین اخیستي نه دوی خواته تبار شو چې وظیفه کوم واستدار خو پیدا کول است پیدا کول است سړی د مسکینانو غریبانو چې یو د بل په ځان په داریان چې د کومی چې دغه تاریان بعدې چې اوس سوري وکول دا مو هیله غوښتنه ده چې دا زموږ مشرانو پورې ورسېږي دا ماشینونه را ایله کړي دا تمام. السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سره تمام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو له پیغامونو مو مننه او که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ نو کولی سئ له ازادي راډیو سره یې شریکې. موږ د اړوندو مسؤلینو سره شریکو په د ځانګړو پروګرامونو له لارې به یې تاسو ته بیرته خبرو کوو او جواب به یې واخلو. په کابل کې 4:30 سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له احمد تکل څخه اورو.
د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د پرون شپې د حملې د قربانیانو شمیر 11 کسانو ته ورسید. تېره شپه په یو موټر بم چاودنه کې د یوې امنیتي پوستې مخې ته 11 کسان ووژل شول چې د چارواکو په وینا په قربانیانو کې 4 ملکیان او 2 سرتیری دي. شاین قول اردو په سرپل ولایت کې د یوه قمندان طالب قماندان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د نیم په نوم د طالبانو دا سر گروپ لخپلو 2 وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال ونیول شو. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا ونټیلیټرونه دې وزارت ته وسپارل. ونټیلیټر د مصنوعي تنفس وسیلې دي چې د کووید 19 د ناروغانو لپاره د علاج لپاره اړتیا ورته لیدل کیږي. د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي دي څو د بیلاروس د کړکیچ او د ختیځ مدیترانې په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. تمه ده چې د نن شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیې سره د یونان او قبرص پر لانجې متمرکزې وي. اوکراینی چارواکي د اوکراین د ختیځې سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درانور د لګېدو له کبله د 5 کسانو د مړینې خبر ورکړي او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې ځانګړی کمیسیون وایي سګنۍ بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رایه ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه.
مننه کوم احمد تکل. دیوان نادر بس پوښتې خبرونه راته وایي.
د سپورت ورځنې هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن شاهین اسماعیل له عقابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دواړه لوبډلې د دې سیالیو په الف ګروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر وسه د ګروپ په سر کې او عقابان هندوکش د ګروپ په اخره کې دي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې طوفان هریرود موج های امو لوبډلې ته سلور د یو پوړاندې ماته ورکړه. دا سیالي 13 پنځشنبه په کابل کې پیل شوه. په کابل کې د هندبال انتخاباتي سیالي پیل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي چې په دې سیالي کې د شپږو بیلابیلو کلبونو شپېته لوبغاړي لوبيږي چې 3 ورځې به دوام وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي دفتر یو غړي مجيب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دا سیالي د کابل ولایت منتخب لوبډلې ته د لوبغاړو د غوره کولو په هدف پیل شوې دي. دوی وایي چې لیا د شپېته لوبغاړو به شل تنه د کابل ولایت لوبډلې ته غوره شي. ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو د نن شپې په لوبه کې ممبئی انډینز او کینګز 11 پنجاب لوبډلې سره مخامخ شي. دا د دې سیالیو 13مه لوبه ده چې نن ماښام 6:30 د ابو دوبی په شیخ زاید کرکټ سټډیوم کې به ترسره شي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې کلکتا نایټ رایډرز راجستان رایل لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره په روانو لوبو کې خپل دوهمه بریا هم خپل کړه. کلکتا لوبډلې په لومړی توپوهنی سره مقابل ټیم ته د شپږو لوبغاړو په سوځیدو د 115 منډو هدف وټاکو. خو راجستان لوبډلې په ټاکلو 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو ایله 110 منډې وکړې او دا لوبه یې د 110 منډو په توپیر وبایلله.
او سم د ژمنې سره سم 2:00 پروګرامونه دي. اول به د ازادي راډیو یونیسف ګټ پروګرام اوري، ورپسې کور کلمه هروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالو تبیم کوي پنځم کې دوام دارم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته ضرورت سلا سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن هم د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي، او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي، او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داس وچ اول چې وښه زیر شو نس څلور شپې سبي وتلې وستې زیر شو دغه نه اخر کې کای شوري کې تبا ورغله درې مې سره مش پدو امرا به پرتل داس بورات لمنه داس په پرغله داس به وکړو سي داس نه مې بورات دې دا غز په ځونته داس نه کار چې وښ کوي
تو خېګم
یو نور بوټ خدای لري ته خدای لري نه ده
تبي کې
تبي کې
سره کم تبي کې څومره شدیده
خسره ګرم تبا ورشي مینه داس وینه تکښنه وو پر سیګ سي شین شپ سي مینه منډو سا وکړو چاوینه تیس وینه وکړې توش دا مشکل کې ده
تری نمبر توه
رحیمه
ته چا سره بستری دلته
زوی سره مې
دره توه بزوی دې څه سی ودی
درې عملې په باندې راغلې سس سوبېخي
دا چې بیرون ګرځې ته چې یو راهوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غونډه بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غونډه ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي
کوټه هم څنګه دی یخې دې کتو دی
کوټي یخې د بخاري میخې ده بخاري میخې
د ماشومان څومره بیرون ګرځي
څه ټول ورځ باندې ګرځي نو
سینه او بغل سره څومره تبي کوي
نو سالور تبي هم کوي پنځم کې دوام دارم دسې کنه مسلسل درې تبي هم کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته ضرورت سلا سینه بغل زر شکیږي بیا یې اته بم زر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
ورتینامنه
دلته چا سره بستاري
زويسه
څه پیسې ودی
سینه بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل تو خیدا پیزه بندیده ریزه شی کرده و تک شین شا شودی خاله لپس کهی که والا او تو خیدا دیر
ال تا چی بیستر سوی کنه اوز وضعیتی مخ بخه که دوده که چنگه
او دیر او نور وضعیت دیر خرابانن چی در دیر خده
لکلیو او باندوز خواه بیداسی کسان هم دی خپل ماشمانو دی درملن لپار خارت رزی چی دلتا دشپی تیره ولو لپار زای نلری بی کسی، بی وسی، نابلدی، سره هوا هغه چی دی چی دی دویستون زی چو برابر زیادی بی اتات یک کلن مرجان چی خپل مسای دی درملن لپار روستلی وی نجدی دی چی دی خپل هم دی یخنی لعمل سینه بغل شی
پارکی نه دای شوای چوی چې خسوای دای خو چې دغه وو خمه خسوره به دوی کی ای مریضی کی سینه بغل شو ته چې سینه بغل شو خدا غ میګوی چې عین خو به خرڅای وی سوره وی پلیاره کې دا تکلیف وی بیا لته دخلاول وی بیا یک سره وغوړي کیس وغوړي دا ته بیا نه 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 اندغه ضرورت خو میګوی فزوب خو خه فزوب سوره دای خو یخته د جمعات کو خو سوره و د بستر ته ملس نه ورسه د پجمات کو خو داسه نه وی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ، او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظر په ماشومان کې خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 15 کال نه راخته بیا په هغه ماشومان کې چې د یو کال نه راخته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلې سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبي کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک دی او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کالو نه ښکته ماشومان کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی دی. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوین وو دا د سینه بغل د شدیدیدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدیږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او دو ورکولو تر دو کالو پورې دوام ورکول شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا، د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیته دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دا غنه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چیرته مور متوجه شه چې ماشوم ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانی ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډیره ښه خبره ده چې دغه ماشومان ته به اول کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره ده، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي، د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو څه وایي؟
ګورې بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل ختمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوسل کیږي، کوټه دوی ګرمیږي. دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي. ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلی.
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي، که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه وړ شي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب، زنده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است، الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
میزه تل بینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. آیا ډیر مادیات او دارایی د انسان په ژوند کې خوشحالي او نیک مرغی راولي؟ ولې ځینې خلک د ژوند ټوله سوکالی په مادیاتو کې ویني او څنګه کولای شو چې په کمه دارایی خوشحاله ژوند وکړو؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه لرو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
قدر منه دوستانو، د مادیاتو او شتمنۍ ارزښت اوس ځکه ډېر شوی چې د ژوند په ډیرو برخو کې ورته ضرورت وي. په معاصره نړۍ کې د ژوندانه لومړنۍ او اکثر اسانتیاوې په مادیاتو پورې تړلې دي. همدې اړتیا ته په کتو سره خو ځکه تش لاس او سپور لستوڼی دښمن ګڼل شوی دی. اکثره خلک د خپل ژوندانه ټوله خوشحالي مادیات ګڼي او د خپل ژوند بدبختي هم د ډېر شتمنۍ نه درلودل بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین یو له هغو ده چې وایي د پیسو نه درلودل یې سخت کړی دی.
بې پیسو کې ډېر مشکلات سره مخامخ کړی ما، سل مشکله سره. په کور کې خپل می مریض یم، شکر لرم، زوی می مریض ده، دوا پیسې نه لرم چې وکم، مشر زوی می بندي ده. بې پیسو کې ډېر سخت ده، ډېر مشکله ده. کورنۍ کې داسې بې اتفاقي راغلی ده رامنځته شوی، ولې په دې چې زه خپل دا مشکلاتو ته چې ګورم، ولې نه مې لور ته دوا اخیستی سم، رسیدګي کوی سم، نه ښه شی ورته راوړی سم چې وی خوري، نه ښه شی ورته وروړی سم چې وایې خوندي. اته د کار ګولۍ مې چې دا نیمه نیمه خورم، پوره یې نسم خوړی، ولې قیمته ده. ټول د بې پیسو کې چې مزیج ګرخونه کړی او نن سبا وخت دغسې ده چې پیسې ولرې ښه قدر در کوي، هر څوک دې چې پاس کینوي، چې وی نه لرې نو ذاتي نو خوار غریب یو کونج کې ناست.
نوموړی زیاتوي که چیرې یې ډېره دارایي او شتمني لرلی، نو د ژوند ډېرې چارې به یې اسانه شوې وای او ژوند به یې له خوښیو ډک وای. د لوګر ولایت اوسیدونکي مروه چې د شتمنۍ څښتنه ده وایي پیسې او شتمنۍ په ژوند کې مهم دي، خو دا خبره ردوي چې ډېره شتمنۍ ژوند نیکمرغه کوي.
او نه چې یعنی خلک وایي چې پیسې ولري ژوند ته د خوشحالي ورکوي، د ما هسې نه ده. زه فکر کوم یعنی پیسې انسان ته خوشحالي نه ورکوي، د دې لپاره چې که هر څومره د ما هستي ډېره سوې ده، خو هماغونه د ما توقعات لوړ سوي دي. یعنی حتی تر دې پورې چې زه د افغانستان په ژوند باندې خوشحاله نه یم، وایم چې زه باید کوم خارجي ملک ته لاړ سم. د اولاد توقعات مې ورځ په ورځ چې زه ګورم لوړېږي. مثال وایي چې زه دا کالی نه اغوندم، زه په ده موټر کې نه ځم، زه په ده موټر کې ځم. نو دا هسې په مجموع کې زه له خپل ژونده خوشحاله نه یم. د ژوند کولو ساحات په ما باندې تنګه سوې ده، مقید سوی ده ژوند مې. یعنی هغه پخوانۍ خوشحالي چې ما په نسبي او برابر ژوند مې چې درلوده، هغه اوس زه نه لرم. او یو څه ویره هم شته راسره. مثال چې کله زه ښار و بازار ته ځم، وایم څوک مې اختطاف نه کړي، څوک غله کور ته مې رانسي. هر محفل چې کېږي، که د خپل وي که د پردي، زه په جمع زړه تللی نه سم. وایم ځینې امنیتي ستونزې ما ته پیدا نه سي، یا مې اولادو ته یا مې خاوند ته پیدا نه سي. وایم که نه، زه په هماغه پخواني ژوند باندې مې خوشحاله یم. هغه وخت کې د ما هستي و درې دومره زیات هم نه وله، خو زه په هغه کې خوشحاله وم. آرام ژوند مې درلوده، او په آرام زړه باندې زه ویده کېدم. اوس هغه آرامي بیخي د ما په ژوند کې نشته.
هغه زیاتوي چې له حده زیات شتمني وخت ناوخت د ژوند خوشحالۍ اخیستلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 50 کلن ولی خان چې ډېره شتمني نه لري او ژوند یې نورمال روان دی، وایي له خپل ژونده ډېر راضي دی.
چې دومره پیسې زه نه لرم لکه دا نور بعضې خلک چې لري، یا بزنس سنټرونه لري، یا غټ تجارتونه لري. نو لله الحمد دومره څه لرم چې خپله روزمره ضرورتونه مې پرفه کېږي. قرضدار نه یم، هغه د ژوند لومړنۍ اړتیاوې هغه مې پوره دي، هغه پرې پوره کېږي. نو په خپل ژوند زه لله الحمد ډېر راضي یم. کوم خطر کوم ریسک تا نه احساسومه. هغه څو خلک چې ډېر مالدار دي یا ډېرې پیسې لري، هغوی خو تاسو پوهېږي چې څومره نا ارامه دي. هغوی یو دا کوشش کوي چې څومره لرم نور هغومره پیدا کړم. بل طرف نه د اوسني شرایط چې افغانستان شرایط داسې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې لري، هغوی له امنیتي نگان هم ګواښونو سره سترو ګواښونو سره مخامخ دي. د هغوی پرتله موږ ځان ارامه او مسؤون احساسوو.
مدنی فعاله شازیه ویسه وایي چې انسان باید خوشحالي په مادیاتو کې نه، بلکې په معنوياتو کې ولټوي. ځکه څوک چې خپل ټوله خوشحالي په پیسو او شتمنۍ پورې تړي، که ورسره نه وي نو ژوند به ورته ډېر سخت شي.
د ژوند معنویات ته که ډېر سړی اهمیت ورکړي ښه به وي، خو تر ډېره حده پورې مادیات که د ژوند هر ستونزه او هر مشکل تکافو کړي، رفع کړي، بیا هم هغه اړخونه نشي پوره کولی، یا هغه خوشحالۍ سړي ته نشي برخه کولی. کوم خوشحالۍ چې په معنوياتو کې نغښتي اوسېږي. د بېلګې په توګه هغه کسان چې مثلا معنوي اړخونو ته د ژوند ډېره پاملرنه کوي، خپله خوشحالي، خپله نیکبختي او خپله ارامتیا په دې کې دوی ګڼي چې مثلا لور نورو سره لاسنیوی وکړي، نورو ته بښنه وکړي، نورو ته تر ډېره حده مثلا هغه کړنې هغو ته ترسره کړي چې د هغو د ژوند د سهولتونو د هغو د ژوند د ارامتیا باعث وګرځي. هغه کسان چې مادیات ته ډېره توجه کوي او تل همدې لټه کې اوسېږي چې د کومې لارې پیسې زه راغونډې کړم، راټولې کړم، چې دا خپله د دې باعث کېږي چې هغه انسان خپله روحي فشار لاندې اوسېږي او خیر نورو ته هم ونه رسېږي، او ژوند کې دی هم له هغو ښېګڼو او له هغو ارامتیاوو چې یو انسان باید برخمن اوسېږي نه برخمن.
د نوموړي په خبره که شتمني زیاته وي که کمه، خو اړینه ده چې خپله خوښي په معنوياتو پورې وتړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
مشکان صفحه ما در مکرین چلورم اوسیدین که خوشبختی په دې معنی که اوسنی شرایط که بوری که چیره پیسی نوی هغه هدفونه چه منگه لرو نشی رسیده. مثلا هر شای پا پیسی که مثلا زین خلوه چه نا هر کار پا پیسی نکی، ولی زده مخالفه، ولی که منگه درس وای مغه ابتدانه که شروع که پانتون ده مکتب ده بیا اوس که چه مثلا روست پورست لقاضی ها زیتی یوس ماستری بس اوس مطرده زیاد ده نخپل گوارو که جوان خیلی دا طول موضوع پا دا پیسی چرخیگی.
زمانو محمد د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی. یوازې پیسې نه دي چې خوشبختی د انسان په ژوند کې راولي، موږ خوشبختی کوو په سوله کې وي. پیسې د خوشبختی لامل نشي کېدلی.
نوم نثار احمد د کابل د خارو سیدین کی. خوشحالی په پیسو په جایداد او په دارای کې نه ده، خوشحالی د هر انسان خپل مربوط کیږي، نه پیسو شتمنی او جایداد او دارای پورې.
گرانو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کسان د خپل ژوند ټوله خوشحالي په ډېرې شتمنۍ پورې تړي او څنګه کولای شو چې خپل ژوند پرته له ډېرې شتمنۍ له خوښیو ډک کړو، دا پوښتنې به ټولنپوه محمد خان سلام راته ځواب کړي.
ځینې خلک دغه د ژوند خوشحالۍ او سعادت د پیسو پورې تړلي ګڼي. ستاسو په نظر آیا رښتیا هم ټوله خوشحالي د ژوند پیسو پورې تړلې ده که څنګه؟
پیسې په ژوند کې ډېر مهم رول لري، د یو اسباب په ډول باندې د نورو تر څنګ ډېر مهم رول لرلی سوای، لیکن داسې نه ده چې ټولې خوشحالیانې په پیسو پورې تړاو لري. ډېر که داسې وي نو ډېر پیسه داره خلک باید ډېر خوشحاله وای، لیکن سرچپه ده. نن سبا چې په ټولنه کې موږ ګورو کوم کسان چې پیسې لري هغوی دومره خوشحالیانې نه لري، په ژوند کې ډېر مصروفه وي، کورنۍ فامیل دوستانو سره دومره وخت نه تیروي، نو په هغه اندازه باندې خوشحاله هم نه دي. بنان د ژوند خوشحالي په خپل انسان پورې اړه لري.
تاسو یادونه وکړه چې انسان پورې اړه لري خوشحالي، څنګه یعنی ځان خوشحاله کی څوک؟
ساینس پوهان په دې برخه کې زیات نظرونه لري، خو اخیری نظر سیما اوریدلی ده، نیټفلکس یو نړیوال اورګنایزیشن دی، هغوی دا په ثبوت رسولی ده خوشحالي سي ده یو ډول درواغجن حقیقت. ته کولی سوای سي ځان خوشحاله خوشحاله معرفي کې او بل اخره خوشحاله سي. پښتو کې یو متل دی، وای ګړه ګړه وای خوله به دي خوږوي. نو دلته که چرته یو انسان ځان خوشحاله کی، یو څوک یو ډیره خوږه خبره دی ورزي ورته کی، دی دا احساس وکي سي یاره نو خو ډیره بهترینه ورځ ده، سار له خوبه را پاتې او وای سي الحمدلله څومره خوښسته ورځ ده، دغه ورځ به خوښسته وي. او که چرته یو بدنت یا نیت انسان وي، نیت په ټوله دنیا باندې وي او ځان منفي فکر عادت کړی وي، هغه به همیشه خپوي، په هر څه کې به دی نیمه خوا لټوي، بده خوا به لټوي. لیکن که څوک مثبت فکر ولري او په هر شي کې خوشحالي لټوي، هغه به همیشه خوشحاله وي او همیشه به خزبند ولري. افغانستان په ټوله نړۍ کې خپترین انسانان وبلل سول سکه، دا ولې؟ ځکه موږ عادت سوي همداسي یو، موږ همیشه په یو کار کې مشکل لټو. دلته اوتومات لدې سره، دې نظرو سره، زموږ له فکر سره خوشحالي او غم تړلی ده. که چیرې موږ غم لټو غم به وي، او که خوشحالي لټو خوشحالي به وي.
ځینې خلک بیا البته د خپل بدبختۍ یا د خپل خفګان په کورنیو کې ټول لاملونه بې پیسېګي ګڼي، وایي موږ پیسې نه لرو، که موږ پیسې درلودې موږ به خوشحاله ژوند درلودی، که موږ پیسې درلودې زموږ په کور کې به بې اتفاقي نه وه، که موږ پیسې درلودی دا غمونه به موږ ته نه راتلل. آیا دا هم درسته خبره ده چې د ټولو بدبختیو لامل د بې پیسېګي وګڼل شي؟
نه، دوه ډوله نظرونه شته په دنیا کې. په کلي کور کې خلک داسې یو نظر لري چې پیسې څوک ولري نو هغه نشو ته لاره کوي، او ځینې خلک وایي نه، چې څوک پیسې ونه لري غمجن وي هغه نشو ته لاره کوي. نو دلته اصلاً دا بیا په تربیه پورې اړه لري. کسان اکثره کسان پیسې لري لیکن د هغوی ذهن مسکین وي، د هغوی ذهن بې پیسو وي. ډېر کسان دي پیسې نه لري لیکن د هغوی خیال کرکټر او د هغوی هغه عادات چې دي هغه د پیسه دارو خلکو دي. نو دلته مهمه دا ده چې ته څنګه ژوند کوې، څنګه فکر لرې، مهم دا ده چې ته څه چورت وایې، په کوم ډول باندې ژوند کوې. نو یوازې د پیسو درلودلو نه درلودلو معیار نه دي، دلته فکر مهم ده چې ته څه ډول فکر کوې.
څنګه کولای شو چې په لږو پیسو خوشحاله ژوند ولرو؟
خوشحاله ژوند مخته موږ تاسې خبرې ور باندې وکړلې چې په انسان پورې اړه لري. په کمو پیسو باندې هغه وخت موږ خوشحاله اوسېدلی سوای چې موږ ځانونه خوشحاله ځانونه قانع کړو، او که موږ قانع نه وو او همیشه دا تشویش را سره وي چې والله ما سره کمې پیسې دي، نو هغه وخت موږ خوشحاله کېدای نه سوای، او کله موږ خپه یو زموږ ذهن به کار نه کوي، او چې ذهن مو کار ونه کوي پیسې لاسته نه سوای راوړی. نو انسان باید په هر حالت کې شکرګزار وي او بالاخره قانع اوسېږي تر څو خوشحاله ژوند ولري. خوشحاله ژوند بیرته دې لپاره سي ذهن سالم وي، هغه فکر سم وي تر څو ښه کار وکولی.
قدرمنو اوریدونکو، له خبرونې مو څه زده کړل؟ آیا د خوشاله ژوند لپاره ډیر مادیات مهم دي او که معنویات؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده 4 لس 1 اویا. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی دوام دارند. مشکل تکنیکی ایجاد شده، تا مشکل حل می شود و ما با شما می رسیم، ما می توانیم که از اینجا به برنامه دری مستقیما برویم و در برنامه دری که یک ساعت ادامه پیدا می کنه مطالب جالب داریم. یکی از این مطالب پیشرفت ها در مذاکرات قطر است که بعضی ها میگویند که نکاتی که در آنجا مطرح میشد این نکات رو به حل است. اما پیش از آن که به مطالب مهم از این برنامه بپردازیم، سلطان محمد سرور با شماست با خبرهای افغانستان و جهان.
گفتگوها در قطر به حل اختلافات نزدیک شده است. در حادثه ترافیکی در هرات 10 نفر جان باختند. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه خواستار آتش بس در آذربایجان شدند و الکسی ناوالنی مخالف سیاسی سرشناس کرملین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را مسئول حمله مسموم شدن خود می داند. مشروع اخبار عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغان